سلام نو ستوري مسی وخت د سهار لس بجې سوی نن د خالی ورځ د 2014 میلادي کال د جولای 9 نیټه ده د مشالی رو د نن ورځې نه سات خبرونو په دوه مګړې کې موزاد الحق کارډ هر کله کوم هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاست د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه رو د پاکستان سینیئر نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د خبرونې په دوه منیمای کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو خو په پیل کې د سیمې او نړۍ خبرونه سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د ناټو په سرمشریزه کې وینا کوي د پاکستان د خیر شګړې تر ټولو لوی ادارې ای ډی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی عبدالستار ایدی په کراچۍ کې محسوب دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لنډ کړي چې د امریکا د ټیکساس ریاست پر ډلستلار سي چې هلته یو وسلوال 15 پولیس افسران په لاس ووژل دي او سم د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به نن د ناټو په سرمشریزه کې وینا کوي د ناټو غړي به نن غرمه د افغانستان پر حالاتو ځانګړي بحث پیلوي پرون د اشرف غنی او د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له امریکای ولسمشر باراک اوباما سره ولیدل تر دې وروسته عبدالله عبدالله مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې دوی د امریکای ولسمشر هغې فیصلې مننه وکړه چې د کال تر پایه به په افغانستان کې خپل 8400 ځواکونه پرېږدي
رئیس جمهور افغانستان و ما
د افغانستان ولسمشر او ما د امریکا د دې تصمیم مننه وکړه چې د خپل همکاریو د دوام ژمنه کړې ده دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ډاډ ورکړ د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې موږ د ملي یووالي پر حکومت باور نه لرلای دا تصمیم مو نه نیو
وخت افغانستان کې نږدې 14000 عسكر لري د دې اتحاد مشر یانس سټولټنبرګ پرون په یو اربیا له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام ټینګار کړی د ناټو د غړو هیوادونو مشران پرون ختیځ اروپا ته د وسلوالو ځواکونو استولو پریکړه کړې ده دا تسړې جګړې وروسته په سیمه کې د روس د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناټو لومړی ستر فوجي ګام دی د ناټو تړون غړي هیوادونه به 4000 کسیزه لواګانی په پولند لیتوانیا استونیا او لاتویا کې ځای پر ځای کوي د دې پوځیانو مشري به امریکا کنیډا جرمني او برتانیا کوي یانس سټولټنبرګ پرون په وارسا کې چې د ناټو د مشرانو غونډه روانه وه وویل
We have just taken a decision.
دوی موش پریکړه کړې چې د یوشتمې پیړۍ وسلې او دفاعي سیستم د یوشتمې پیړۍ د خطرونو په وړاندې ودرو د ورسا د پرونی غونډې زیات تمرکز پر روسو د پاکستان وزیر اعظم د بارنی چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې هیواد د ترګري په ضد مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړې او تمه ښودلې چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال سرتاج عزیز په وارسا کې د ناټو د روانې غونډې په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ترګري ضد مبارزه کې دی یو موټی سي د پاکستان د دفاعي دفتر خارجه له لوري پرون ناوخته خبر شوی بیان وای پر دې موقع سرتاج عزیز وویل چې ضربي اعظم عملیات ډیر په کامیابی سره کامیابی ترلاسه کړي او په داسې حال کې چې اسلام آباد افغان سولې عمل کې د مرستې لپاره هلې ځلې تیز کړي نو تمه ده چې کابل به هم د ترګري ضد مبارزه کې خپله برخه واچوي چې دا رنګ له دې پروسې سره کومک وسی د پاکستان د خیر شګړې تر ټولو ستر ادارې ای ډی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی عبدالستار ایدی په کراچۍ کې مړ شوی دی اته اتیا کلن ستار ایدی له اوږدې مودې راهیسې د پښتورګو یا ګردو پرنځخته وو چې د ډاکټران په وینا د زیات عمر له وجې علاج ممکنه نه و د نوموړي وضعیت د جمعې په شپه خراب سو چې وروسته یې په هسپتال کې سا ورکړه د ده زوی فیصل ایدی په کراچۍ کې خبرلن تول چې عبدالستار ایدی به د خالي په ورځ خاورو ته وسپارل شي
دوی د مسپخین د موز نورستو چې کوم خلک په جنازه کې ګډون کولای شي هغوی برازي اوروالو ټولو دا فیصله کړي چې کوم دوه سیزونه د هغه ارمان وو یو دا چې عبدالستار ایدی به د ایدی ویلج پادیره کې خښولی شي چېرته چې هغه په خپله 25 کاله وړاندې د ځان لپاره قبر جوړ کړی او بل ارمان یې دا و چې کومې جامې اغوستي هم په دې کې دی خښ کړی شي
د پاکستان لومړي وزیر نواز شریف د پاکستان د عبدالستار ایدی مړینه یو لوی زیان بنلې او په ټول هیواد کې یو ورځنی او د خیبر پښتونخوا او سند حکومتونو بیا درې ورځنی ماتم اعلان کړی دی د امریکا ولسمشر باراک اوباما به اروپا ته خپل سفر لنډ کړي چې د امریکا د ټکساس ریاست ته ډلسته لاړ سي چې هلته یو وسلوال 15 پولیس افسران په ډزو وژلي دي. دغه وسلوال کس تر وژل کېدو مخکې ویلي وو غوښتل یې سپین پوستي خلک ووژني، خو باراک اوباما لا هم په پام کې لري چې نن په وارسا کې د ناټو په سرمشریزه کې تر ګډون وروسته سپین ته لاړ سي. سپینې ماڼۍ پرون وویل باراک اوباما به د ډلسته د تلو له وجې په اروپا کې خپل پلان سوي فعالیتونه را لنډ کړي. د امریکا ولسمشر دغه وژنې کرکه پارونکې بللې او غندلې دي. دغه افسران میکا جانسن وژلي دي چې نوموړی په افغانستان کې هم پوځي ماموریت ترسره کړی دی. وروسته پولیس ووژلی، خو تر دې له مخې په خپل کور کې وسلې، مهمات او د بم جوړولو مواد زیرخیره کړي وو. د امریکا لوړ پوړي چارواکو پرون ویلي وو په دې باور دي چې جانسن پولیسو ته د منځګړیتوب په وخت کې ویلي وو د په یوازې سر اقدام کړی، یوازې سپین پوستي خلک په نښه کوي، ځکه د پولیسو لخوا پر تور پوستو وسلوالو حمله خپه کړی دی. چارواکي وایي حمله کوونکی یوازې یو کس وو. د عراق لومړی وزیر حیدر الابادی په بغداد کې تر یو لړ خونړیو چاودنو وروسته پرون د خپل حکومت درې لوړ پوړي امنیتي چارواکي له کاره لرې کړي دي. ښاغلی ابادی د کورنۍ چارو د وزیر محمد الغبان استعفا ومنله چې د سه شنبې په ورځ ورکړې وه. په ګوښه کړل شوی کې د بغداد د امنیت مشر په کورنۍ چارو وزارت کې د بغداد استخباراتي مشر او د ملي امنیت د سلاحکار په دفتر کې د بغداد د چارو مشر شامل دي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ دوو لویو بمي حملو په لسګونه ولسي وګړي ووژل، د عراق وتلي شیعه مذهبي مشر السیستانی پرون د عراق په مهمو امنیتي ادارو کې د بنیادي بدلونونو غوښتنه کړې ده. په بغداد کې وړرمه ورځ لږ تر لږه 30 تنه د شیګانو پر یو وزارت په ځانمرګ بریدونه او د وسلوالو په حمله کې ووژل شو او 28 تنه زخمیان شو. چې ځماري د اسلامي دولت په نوم وسلوالو ډلې یا د شخص ته ده. تر دې څو ورځې مخکې د بغداد په یو بازار کې خلکو د اختر سودا کوله، په ځانمرګ حمله کې 292 کسان وژل شوي وو. خبرونه مولا مشال ریډیو زه خبرې د لاوسم په دې غړي کې د جنو نور رپورټون تر څنګه دا رپورټونه لرو. د پولند په وارسا کې د ناټو د رواني سرمشریزي په دوه ورځ به نن د افغانستان په اړه ځانګړی بحث او شمنې کېږي. د افغانستان به زیاته توجه پرڅوي
بناز مست مرکز پر دی وچې د ناټو غړي هیوادونو هغوی باید تروریزم دې زاویې ته هم وګورئ. تروریزم له بهر ملاتړ ترلاسه کړي او ضرورت یې چې بهرنۍ ملاتړ یې کړي.
د پاکستان د خیر ښېګړې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن بنسټ ایښودونکی عبدالستار ایدی په حق رسیدلې. د خیر ښېګړې یو فعال د رول څنګه ارزوي؟
ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے انسانی خدمت کی سوچ اس ملک میں پیدا کی. ایک ایسے انسان
دیوائی ایدی سے بھی اداسے انسانوں چاچے دے انسانی خدمت سوچ پدے ملک کی پیدا کو.
او پا پشتو لنڈیو کی شزینہ احساس ولی شوروی
خزی سلور دیوالونو کی زیتر وقت ساری دی دوی داغ خپل احساسات خپل واغا ارمانی لفظونو سرنی چاگی نا بے بلاخرہ لنڈی یوڑی گیا.
دا با پا دومن مائی کی پا بختر ستوری ادبی کلتوری پروگرام کی واقع. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پولند په پلازمینه وارسا کې د ناټو پیل سوی سرمشریزه به نن په دوم ورځ هم دوام ولري. د نننۍ غونډې زیات تمرکز به پر افغانستان وي. افغان چارواکي هیله من دي چې ناټو به تر 2020 کال پورې له افغانستان سره د مرستو ژمنې وکړي. د مشال ډو همکار احمد شبر دې غونډې ته ورغلی او دا ریپورت یې را لېږلی دی.
د افغانستان اجرایي رئیس په دې باور دی چې ناټو د افغانستان د حکومت او خلکو تر څنګ ده. عبدالله عبدالله هیله مند دی چې ناټو به په وارسا کې نن له افغانستان سره پراخې ژمنې وکړي. نن د ناټو د مشرانو د غونډې دوهمه او اخري ورځ ده. په دې غونډه کې ډېر تمرکز پر افغانستان دی او تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د ناټو د 28 غړو هیوادو او د هغې له نړیوالو شریکانو سره غونډه وکړي. پرون ماسپښین د افغانستان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس د ناټو د غونډې تر څنګ د امریکا له ولسمشر سره غونډه وکړه. په دې ناسته کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د افغانستان شرایطو ته په پام سره یې د 2014 کال تر اخیره په دغه هیواد کې د 8400 پوځیانو د پاتېدو پریکړه وکړه. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتېدو مسلې ته عبدالله عبدالله اشاره وکړه او په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته د دېشمنې هرکلی وکړ.
رئیس جمهور افغانستان و ما زړه تشکر او قدردانی کردیم از تصمیم
د افغانستان ولسمشر او ما د امریکا د دې تصمیم مننه وکړه چې د خپلو همکاریو د دوام ژمنه کړې ده. دوی د افغان امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که موږ د ملي یووالي پر حکومت باور نه لرلای دا تصمیم مو نه نیوه. د امریکا هوډ د نورو هیوادونو چې د افغانستان همکار دي پر تصمیم اغیز وکړ. دوی هم د همکاریو د دوام لپاره خپل چمتووالی څرګند کړ.
آمادگی دوام همکاری را نشان داده.
د ناتو ځینې سرچینې هم په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره د مرستو دښمنو تاکید کوي. د ناتو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د ناتو د 28 غړو هیوادو په منځ کې به یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د خپلو پوځانو شمېر زیات کړي او نن به دا اعلان وکړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ تېره ورځ وویل چې په روانه غونډه کې د افغانستان په اړه درې موضوعات څېړل کېږي. له افغان ځواکونو سره د ناتو د مرستو مسله، له افغانستان سره د ناتو د دوامداره سیاسي مشارکت او د غوث ملاتړ د ماموریت تمدید. تمه ده چې نن به ناتو تر 2000 کال پورې د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د مرستو ژمنې وکړي او د غوث ملاتړ ماموریت به تر 2016 کال وروسته تمدید کړي. د غوث ملاتړ ماموریت د افغان ځواکونو روزل، هغوی ته سلام مشوره ورکول او له هغوی سره مرسته کول دي.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پنځو بجو.
د افغانستان اجرائی رئیس همرسیال وای په د ناتو په سرمشریزه کې به افغان مشران نن د نورو خبرو ترڅنګ پر هغو ستونزو هم خبرې وکړي چې د ګاونډیو له لوري ور وړاندې دي. دا خبره جاوید فیصل له وارسا د مشال ریډیو افغان څانګې سره په مرکه کې کړې ده. خو پاینل کې د پاکستاني وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پر ناتو هیواد پر نورو هیوادونو شخ کړي چې په افغانستان کې د سولې ثبات پر اوسو کې ورسره مرسته وکړي. تفصیل د فرشته جلال زی په رپورټ کې.
د حکومت د اجرایه مشر مرستیال ویندوی جاوید فیصل پرون د وارسا لغونډې ازادي راډیو ته وویل د ناتو لغړو به وغواړي چې د تروریزم د تمویل پراختیا او ملاتړ بیلابیل ابعاد وڅېړي.
افغانستان کې اوسنی جنگ زموږ نه دی، نړۍ هم په دې پوهېږي. موږ هم د دې شاهدان چې تروریستان چې افغانستان کې جنگ کوي هغه له افغانستان د باندې ملاتړ ترلاسه کوي. دا ملاتړ اکثر په پاکستان کې وي. پاکستان هغه هیواد دی چې لا هم ترهګرو ته پټنځایونه ورکړي دي، لا هم هغوی ته مالي امکانات برابر دي. افغانستان کې جنگ وکړي بنا زموږ تمرکز پر دې وي چې د ناتو غړي هیوادونه هغوی باید د تروریزم دې زاویې ته هم وګوري چې تروریزم له بهر ملاتړ ترلاسه کوي او ضرورت یې چې بهرنۍ ملاتړ له کته سره افغانستان کې ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د ناتو له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوی د هڅو ملاتړ وکړي. عزیز په وی اعلامیه کې چې پرون خبره سوي لیکلي څومره چې موږ په افغانستان کې د سولې د پروسې د پایل لپاره زیاتې هڅې کوو هغومره د ناتو له غړو توقع لرو چې د تروریزم پر ضد مبارزې پر عملیاتو تمرکز زیات او دا بهیر لا چټک کړي. سرتاج عزیز په افغانستان، عراق، بنگلاديش او سعودي عربستان کې وروستیو تروریستي حملو ته اشاره کړې او په اعلامیه کې ویلي یوازې د نړیوالې ټولنې همکاري او اتحاد تروریزم ته ماتې ورکولای شي. عزیز په شمالي وزیرستان او د خپل هیواد په ځینې نورو سیمو کې د تروریستي ډلو پر ضد پوځي عملیات بریالي بللي او د نړیوالې ټولنې ستاینه یې کړې چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د پاکستان هڅې مهمې ګڼي. خو د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي د استاد او سیاسي کتونکي نصرالله ستانکزي په باور پاکستان هڅه کوي چې په دې ډول د وارسا په غونډه کې د برخوالو پام د ځانه واړوي.
زه فکر کوم چې د پاکستان چارواکي غواړي چې یو ډول هلته ذهنیتونه مخصوص کړي، په بل عبارت په ډېر چټکۍ سره په ډېر وارخطایۍ سره ځان ته لابیګري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دنیا هم پاکستان پې ښه پېژندلې ده او افغانان هم پېژندلې ده او دا دغه اقدامات یوازې او دغه اظهارات یوازې لوبې دي چې غواړي ذهنیت مخصوص.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د وارسا غونډې ته تر رسیدو مخکې اعلان وکړ چې لږ تر لږه 8400 عسکر باید روان کال تر پایه په افغانستان کې پاتې شي. تمه ده چې د ناتو نور غړي هم نن ورته پریکړه اعلان کړي.
د مشال ریډیو ده.
د پاکستان د خیر شګړې ادارې بنیادی شدونکو عبدالستار دی د اتیا کلونو په عمر کې بیګا ماشام پاک رسیدلی دی. د ادارې نوم ایدی فاونډیشن دی. نوموړی په 1923 میلادي کال کې د هند په ګجرات کې سجدلی او د پاکستان له جوړېدو سره سم کراچی ته کډه شو. ستارې دی په 1949 کې له یوې کوټې څخه د خیر شګړې کار پیل کړی چې نن ورځې په ټول هیواد کې تر 350 زیات مرکزونه دي. په دې اړه به نور تفصیل د محمد عمران پر
د انسانیت ته خدمت لوی مبارز او د خیر خیګړې یو لوی اداره ایدی فاونډیشن چلونکو عبدالستار ایدی د شاوخوا یوې میاشتې راهیسې د کراچۍ ښار د پښتورګو خصوصي روغتون سند انسټیټیوټ آف یورالوجي اینڈ ټرانسپلانټ کې د درملنې په غرض موجود و. د جمعې په ورځې د حالت خرابېدو وروسته ساور کړي. د ایدی د مړ کېدو د خبر پخلی د هغه زوی فیصل ایدی خبریالانو سره د خبرو په وخت وکړو. د روغتون مخې ته د خبرو پر وخت یې په عامو خلکو غږ وکړو چې د ایدی د بخښنې لپاره دعا گانے اگواڑی. دیوائی دماز پخین دموز نورستو چی کم خلق پا جنازہ کی گڑون کولے شی حوی برازی اور والاو ٹولو دا فیصلہ کڑی چی کم دو سی زونہ دا حاغا ارمانو یو دا چی عبدالستار ایدی با دا ایدی ویلیج پا دیرہ کی خخولے شی چرتا چی حاغا پخ پلا 25 کال اولان دے دا زان لپارا قبر جوڑ کڑے او بل ارمانی داو چی کم جامع اغسطی ہم پا دے کے دے خخ کرن شی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د فو سرلخکر جنرل راحیل شریف سیاسی او کاروباری شخصیتونو د عبدالستار ایدی مړینه د انسانیت د خدمت په لړ کې لوی تاوان بللې. وزیر اعظم د هغه په مړینه نن د خالی پورس په ملکی کچه د ماتم اعلان کړي او ویلي دي چې عبدالستار ایدی به د قومي اعزاز سره خښول کیږي. د سر سره د سند صوبایي حکومت هم د درې ورځو د ماتم اعلان کړي او کاروباری خلکو ویلي نن به په کراچۍ کې کاروبار بند ساتي. په کراچۍ کې د یوې بلې غیر دولتي خیراتي ادارې سارم برنی ٹرسٹ مشر سارم برنی مشال ریڈیو سر د خبرو په وخت د عبدالستار ایدی پمړینا د سخت خفغان سرګندونه وکړه.
ایک ایسے انسان تھے جنہوں نے انسانی خدمت کی سوچ اس ملک میں پیدا کی. ایک ایسے انسان
دیوائی ایدی سے بھی اداس انسانو چاچی د انسانی خدمت سوچ پدے ملک کی پیدا کو. هغه اداس انسانو د چاچی پدے وطن کی د انسانی خدمت دومره لوی جالو چې د کوم سرکاری اداره هم نشتا. هغه نه یوازې په ژوندانه د انسان خدمت کړي بلکې د مرګ وروسته هم خپل د بدن برخی خلکو لور کړی. هغه د خپل ژوند د اخیری سا پورې خپل کار روانو ساتو. ایدی سیب پاکستان له د ورکړې نه بغیر بل هیڅ کار نه دی کړی. د هغه مړینه یوازې د ایدی ادارې لپاره زیان نه دی بلکې د ټول پاکستان او پاکستانی حکومت نقصان هم دی. باید حکومت د هغه د خیر خیګړې دا جال مضبوط کړي. مونږ 50 کسان هم راغونډ شو نو د هغه پرنګ نشو جوړې دی. هغه ایدی او ایدی دی او ایدی به وي. عبدالستار ایدی په کال 1928 کې د هند په ګجرات سیمه کې زیږیدلی و او په کراچۍ کې په کال 1950 کې په یوه کوټه کې خیراتي اداره پرانسته کومه چې اوس نه یوازې په پاکستان بلکې په نړیوال کچ یاد مرستندویه اداره بللې کیږي. د ایدی فاونډیشن د شمیرې تر مخه دغه اداره په ټول ملک کې 1300 امبولینس، یو هلیکاپټر، دوه الوتکې او 28 کشتې لري. ایدی فاونډیشن په پاکستان کې 325 د خیر خیګړې خیراتي مرکزونه لري کوم چې شپه ورځ د خلکو لپاره خلاص وي. د سره سره ایدی فاونډیشن په ټول ملک کې 15 خیراتي کورونه هم لري چرته چې ذهني ناروغان، یتیمان، هلکان او جینکې او د کورنۍ تشدد نه تنگ خلک ژوند کوي. د دې نه علاوه ایدی فاونډیشن د ځناورو لپاره هم یو خیراتي روغتون او د ساتنې ځایونه لري. ایدی فاونډیشن د کراچۍ ښار په سوراب ګوټ سیمه کې لویه مرده خانه لري چرته چې د مسلمانانو ترڅنګ د غیر مسلمانانو مړي ایښودل کیږي او د هغوی د مذهبونو مطابق ورته غسل ورکول کیږي. د دې نه ورته ایدی فاونډیشن په کراچۍ کې خپل هدیره هم لري او تر اوسه پورې د 2,00,000 نه زیات لاوارس مړي خښ کړي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو په داسې حال کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په حکومت د پالیسۍ پروسه کمپاین پیل کړی چې نوموړی له یو نیمې میاشتې راهیسې په لندن کې د علاج وروسته ټاکل شوی چې شایي هیواد ته نن ستون سي. د پاکستان په سیاسي تاریخ کې په نوېمه لسیزه کې هم جمهوریت حکومتونو کې سیاسي ګوندونو د یو بل رانسکورول لپاره تحریکونه پیل کړي ول، خو په موجوده ملکی او سیمه ییز حالاتو ته په کتو سره د نوازشریف حکومت څومره پیاوړی دی او اپوزیشن ګوندونه څومره توان لري چې حکومت یې تر فشار لاندې راولي. ملیحه میرزاده په دې اړه له کارپوهانو سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا رپورټ جوړ کړی دی.
په پاکستان کې رسنۍ وایي د هیواد وزیر اعظم نواز شریف د جولای په 9مه پاکستان ته روان دي. نوموړي چې د زړه ناروغي د علاج لپاره د مې په 22مه لندن ته تللی او تقریبا یو نیمه میاشت پس په داسې حال کې ملک ته واپس روان دي چې لا هم د اپوزیشن ګوندونو لخوا د پاناما لیکس په معاملې د پلټنو غوښتنې برقرار دي. په دې لړ کې له پاکستان تحریک انصاف سره پیپلز ګوند هم یو ځای شوی او غواړي چې د معاملې عدالتي پلټنې وشي، خو لا هم د تحقیقاتي ضابطه کار په اړه د اپوزیشن او واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نون ترمنځ اتفاق نه دی شوی. د نواز شریف پاکستان ته د واپس تللو رسم د موجوده سیاسي حالاتو په اړه پوښتنه پیدا کیږي چې پراتونکو کې به په پاکستان کې څه سیاسي صورتحال تر سترګو شي. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک په دې نظر دی چې که څه هم د معاملې په لړ کې ځینې اپوزیشن ګوندونه یو ځای شوي دي، خو نه ویني چې دا اتحاد به په مستقل بنیادونو ولاړ پاتې شي.
د دې نه وړاندې هم 2014 کې دلته کې شاهباد کې خلک راغلي او څو میاشتې دلته ناست وو، نو هغه خلک چې کوم ځای کې مستقل راوځي او د حکومت راغورځولو لپاره احتجاج کوي. البته اپوزیشن ټولې پارټۍ په دې کې شریکې دي، هغوی صرف تحقیقات غواړي او د پاناما چې کومه معامله ده هغې څېړنه غواړي. نو دا دواړه چپرې دي، اپوزیشن چې دي یو ځای روانې دي، مگر دا بتا اخر یو ځای نه وي. نو یو خو په څو ورځو کې دا پته ولګي چې څوک تحقیقات د عدالت په ذریعه غواړي او څوک کوڅو ته راوځي. نو دا دواړه څپې چې کله بلې شي نو بیا پته ولګي چې اپوزیشن کم ځای کې روان.
د افراسیاب خټک په خبره ممکن ده چې له نوي سیاسي کشمکش سره د سیویل او پوځي ادارو ترمنځ په توازن هم اثر وغورځيږي. بلخوا د یو خبریال محمد ریاض په خبره د نواز شریف پاکستان ته د تک پس پر اتلونکو دوه درې هفتو کې به حالات واضح شي او د یو شمېر پښتنو جوابونه به ملاو شي.
دا څنګه قاعده چې ټول لګیو چې هغه ټایم اخلي او د مناسب وخت انتظار کوي کله چې اختر کې شي او خلک هم ګزار شي او بیا هغه په دې پوزیشن کې وي چې یو تحریک او ضروري شي. بل علاوه د حکومت دا خیال چې کیږي شي وخت اغشتو سره د دباو کې او د پریشر کې کمی راشي، او دا څنګه ښکاري د اپوزیشن چې هغه دې ته تیار نه شي پاره کې کمی راوړي، خو اوس عوامي موډ سره او مخ کې خلک څه کول غواړي یا آیا دومره شمیر کې به خلک راوځي چې په حکومت باندې یو دومره غټ دباو راشي دین علاوه دا استابلیشمنت سمود ښکاری. دا ټول داسې خبرې دي چې دا به د میانوا شریف دراتک سره دا خبره به واضح شي.
د محمد ریاض په خبره په ملک کې د یو شمېر مهمو منصوبو لکه چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې د کامیابۍ لپاره دا وخت تر هر څه زیات سیاسي استحکام پکار دی. په عین حال کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په کوهاټ کې د جولای د اتمې جلسه د خپل تحریک یو آغاز بللی دی. شنون کې وایي که څه هم د تیرو وختونو په شان دغه احتجاجونه به په حکومت فشار ضرور راولي، خو داسې نه ویني چې په نتیجه کې به د نواز شریف حکومت راوغورځيږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاناما په افشا شوو اسنادو کې نواز شریف د بچو نمونه راغلیو چې د ټیکسونو نه د بچ کېدو لپاره په بهر ملکونو کې کمپنۍ لري. تر هغې پس په ملک اپوزیشن ګوندونه د معاملې د سمې پلټنې غوښتنه کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خبر ایجنسی خلک وایي چې په لوړ کې د حمزه بابا تفریحي پارک لپاره شاوخوا 12 میلیون روپۍ منظور شوی او تعمیراتی کار مکمل شوی، خو دغه پارک د ناقص تعمیراتی موادو لواجی او بخشی د ناقص تعمیراتی مواد استعمال شوی او سم پکې ډیر سہولتونه نسته. دوی به ټول کمی پوره کړل سی او دلته لا نور تفریحي پارکونه او د لوبو میدانونه جوړ کړل سی. فرح چنواری په دې اړه رپورت لري.
د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د حمزه بابا مزار سره نږدې 12 میلیون روپو په لګښت جوړ شوی تفریحي پارک د ځایي خلکو ماشومانو لپاره خلاص شوی دی. خو د سیمې خلک وایي چې په دې کې ناقص میټیریل استعمال شوی او تر اوسه پکې د ډیرو سہولتونو کمی دی. په دې حکله د سیمې یو تن مکرم خان مشال ریډیو ته وایي،
دلته حکومت ځای خو جوړ کړی دی خو اوس خاص سہولت نشته، پکې چمن نشته، سولر لایټونه په کار دی چې ولګي، تفریح سامان کار دی چې لږ کې زیات شي،
او یو بل تن محبوب علی ویل
دی پاک باندې مونږ ډیر زیات خوشاله جوړ شو خودی کې ډیر زیات کمالای او ډیر زیات شونه مونږ محروم یو ټول نه پیدا چي چمن دی پکې ماشومان زیات دي او موږ سره دا ټاونونه سلډونه کم دي دو درې دانې کارج پار سیټ کې یو ولګي او موږ سره بل سخ کمای چي یو محروم چيو چمن نه محروم
یو او یو ځوان لوکمان هم دغه پارک ته راغلی او وای
تل تاسو موږ ته چمن دا تکلیف ماشومان لوګي او بو تکلیف موږ ته نور موږ ته ډېر مسلی ادا پارک ټالو دو کما ان شاء الله موږ ټول راځو جوش
په لوړګي کې جوړ شوی دغه پارک د حالت پاړه مشکله د خیبر جن سید د لوکل ګورنمنت اسسټنټ ډایریکټر فرید الله سره خبرې وشوي نو دوی وویل چې موږ د دغه پروجیکټ انکوایری پیل کړی دا او د دې ټیکیدار نمو پلټنی پیل کړی دی او ډېر زر به په دې کې ټول کمی پوره کړی شي او ځایي خلکو له به پکې سهولتونه ورکړی شي. فرهاد شنوارا مشال ریڈیو خیبر جن سے.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
پرون د اختر په دریم ورځ هم د ننګرهار ولایت له بیلابیل ولسوالیو څخه خلک خپل ماشومان د جلال آباد ښار سراج العمارات بڼ ته وروستي وو او د اختر له میلو یې خوند اخیستی وو. داسې څه په میله کې دوی کوم خوندونه واخیستل په جلال آباد کې د مشال ډوډۍ خبریال په زما دعوت له څو کسانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې په اکثره کلو کې د دولت ضد وسلوال شتون لري چې له امله یې خلک خپلې دودیزې میلې څنګه چې ښایي هغه شان په ډاډه زړه نشي نمانځلی. له همدې امله د اکثرو ولسوالیو څخه خلکو د اختر په درېیمه ورځ خپل ماشومان د جلال آباد ښار سراج العمارت بڼ ته راوستي ول چېرته چې د ماشومانو د ساتیرۍ لپاره ډول ډول وسایل لګېدلي ول. یو تن چې له خوګیانو ولسوالۍ څخه یې خپل ماشومان د اختر د میلې په خاطر سراج العمارت بڼ ته راوستي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
محمد صابر مخلد دی. نن تقریبا د اختر درېیمه ورځ ده او وینو چې ګڼ خلک باغ ته راغلي دي. څنګه هم ماشومان وریرونه خورجینې ټول ماشومان هم راوستي. ډېر ګڼ ماشومان تر سترو لاندې کېږي. تر څو د اختر درېیمه ورځ نه خوند واخلم. زه هم ډېر لرې ځینې راغلی یم باغ تر څو دلته لږ خوند واخلم.
یو بل تن هم ارمان لري چې په خپل کلی کې ورته میلی وبیني.
زما غلام علي نن دې موږ د چاردی قضاوات نه راغلی پټي کوټ له سوالې نه سراج عمارت بند کې مطلب ډېر تر سیر سپا ماحول دی ډېر پرام نه ماشومان هم راوسی دي زنګوګانې دي سیلونه دي میلې دي هر رقم سهولت مطلب دلته شته خوراکونه دي ډېر زیات خوشحاله یو او والله دې مطلب دا داسې امنیت زموږ ملک مطلب راولي کلاري دي الله راولي لکه څنګه چې مطلب داسې ماحول دي.
ماشومان خوشحاله ول چې د اختر له میلو یې خوند مزې اخیستی وي. دوه تنو یې مشال راډیو سره په خبرو کې وویل. د یادولو ده چې په سراج العمارت بڼ کې د ماشومانو د ساتیریو له وسایلو نه علاوه د ځوانانو لپاره د ساتیری موقع لکه ستیج ډرامې سرکش او تر تمبوانو لاندې د اختر په مناسبت د پښتو نوي فلمونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو د باختر ستوري خبرونه په دومه نیمای کې اوریدلای. د دې ترڅنګ به د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دغسې په افغانستان کې د سولې عالي شورا پنځه کلنه ستراتیجي جوړه کړې ده چې دوی وایي له اختر وروسته به په دې باندې سم کار شروع کوي. دا هر څه به په دومه نیمای کې وي خو اوس لسنی میں بجے سوی دی دی خبرونو لنڈی سران دیکھو. افغانستان ولسمشر اشرف غنی با نن د ناتو سرمشر زکی وینا کوي. د ناتو غړي با نن غرما د افغانستان پر حالاتو ځانګړي بحث پیلوي. د ناتو غړي هوادونو مشرانو پرون د ختیځي اروپا ته د وسوالو ځواکونو د استولو پریکړه کړې ده. د ترسړې جګړې وروسته په سیمه کې د روس د نفوذ د مخنیوي لپاره د ناتو لومړی ستر پوځي ګام ګڼل کېږي. او د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سویلی چې هیواد یې د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې کامیابی ترلاسه کړې ده او تمه یې ښودلې چې افغانستان به هم په دې لړ کې مرسته وکړي. د جمعې پر ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال سرتاج عزیز د یوې پوښتنې په جواب کې دا خبره کړې ده. د پاکستان خیر شګړې تر ټولو لوی ادارې ایدی فاونډیشن 65 شدونکو د ستاریدی په کراچۍ کې مړ شوی دی. اته اتیا کلن ستاریدی له اوږدې مودې راهیسې د پښتورګو یا ګردو پرنځخته و چې د ډاکټرانو په وینا د زیات عمر له وجې علاج ممکنه نه و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما اروپا ته خپل سفر لنډ کړی چې د امریکا د ټکساس ریاست ډلس ته لاړ سي چې هلته یو وسوال 15 پولیس افسران په ډزو وژلې دي. دغه وسوال کس تر وژل کېدو مخکې ویلي و غوښتل یې سپین پوستي خلک ووژني. د عراق لومړی وزیر حیدر العبادی په بغداد کې تر یو لړ خونړیو 14 وروسته پرون د خپل حکومت تدری لوړ پوړي امنیتي چارواکي له کاره لرې کړي دي. ښاغلی عبادی د کورنۍ چارو د وزیر محمد الغبان استعفا هم منلې چې د سه شنبې په ورځ ورته خپور کړې وه. د خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته نن رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د امریکې د سینټ غړي جان میکن په مشرۍ کې د کابل د دورې په موقع یو پلاوی د خپل حکومت نه سفارش کړي چې نور امریکایي فوج ته واپس نه راغواړي ځکه چې د دې نه به د ترهګرۍ خلاف روان جنگ باندې اثر پروسی او وسلوالې ډلې داعش او القاعده به بیا مضبوطی شي. ادارې په وینا امریکې په افغانستان کې د فوج شمېره موجوده شمېرې نه 15 پورې کول غوښته خو وسلوال تنظیمونو خصوصا د طالبانو عسکري کاروایانې سمدستي سیوا کېدو نه پس امریکې خپل حکمت عملي بدل کړه. ادارې زیاتوي پاکستان د امریکې سینیټر جان میکن تباسیه کړي چې د ټولو وسلوالو ډلو خلاف بلا امتیاز کاروایی کوي چې پکې حقانی شبکه هم شامله ده. ادارې لیکي دا خبره منل شوې چې پاکستان او افغانستان امن یو بل سره تړل شوي. پاکستان او افغانستان کې د ترهګرۍ کاروایانو خاتمه ضروري ده او د ترهګرۍ د مسلې حقیقي حل دا ده چې پاکستان او افغانستان چې صدیانو نه تاریخي مذهبي او ثقافتي رشتو کې تړل شوي باید چې د یو نوې دبر شروعات وکړي او غټ طاقتونه دې لړ کې کومک وکړي. ادارې مخکې لیکي د پاکستان سیاسي او عسکري مشربلي دواړو ملکونو کې امن غواړي. پاکستان او افغانستان امن د علاقې امن سره تړل شوی. کدي مقصد لپاره د اسلامي مشربلي کانفرنس راغوخته شي نو یو ښه اقدام به وي. په دې کې یو متفقه کړن لارې د جوړ کړی شي. ادارې اخري کې لیکي د دین علاوه سرور اړخیز مفاهمتي ډلې هلي سلی هم د فعالولو ضرورت دی. طالبان د مذاکراتو کې شامل کړی شي. د نېټو فوجونو شمیر زیاتول د مسلې حل نه دی، یوازې مذاکرات د مسلې حل دی. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پاکستان کې د اختر ورځې په امن تیر شوی پس چې د امنیتی ادارو ستاینه پکار ده. خو دې ځل د ټرافیک په حادثو کې ډېره اضافه شوې. اداره وایي په مختلفو ښارونو کې ځوانانو په موټر سایکل د بی احتیاطۍ مظاهره وکړه او په یو پای موټر سایکل یې وچلولې. د سنه چې ځینې کسان مړه هم شول. داسې پیښې مور او پلار له د غم او تکلیف وجه جوړېږي. ادارې مخکې لیکي زموږ په ملک کې ځوانان د ټرافیک قوانینو نه خبر نه وي، د سره وجه د ټرافیک حادثې مخې ته راځي. دې لړ کې پکار ده چې حکومت او ټرافیک پولیس یو پالیسي جوړه کړي او د ټرافیک قوانین دې په نصاب کې شامل کړي شي. ادارې وایي د علماو خبره خلک اوري او احترام یې هم کوي. پکار ده چې دوی هم د جمعې په خطبو کې د ټرافیک قوانینو په اړه خلک خبر کړي. ادارې اخیر کلی کې باید چې حکومت ټرافیک پولیس ته دومره فنډونه ضرور ورکړي چې په ټرافیک سیګنالو جدید کیمرې نصب کړي شي او سنسرې هم ولګول شي چې څوک سیګنالې ماتې نه کړي.
مطبوعات واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په افغانستان کې د 8400 امریکایي ځواکونو د پاتې کولو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې په اړه رپورټ خپور کړی او بلخوا فارن پالیسي مجلې په ایران کې د امریکای پر ایران د امریکایي جهازونو د خرڅ معامله څېړلې ده. شاین بونیرای د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ لیکي په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د 8400 ځواکونو د پاتې کولو پریکړه کړې ده. ځینې ناقدین وایي چې دا د هغه د انتظامیې د سیاسي ناکامۍ یوه نښه ده. په افغانستان کې د امریکا پخواني سفیران او پوځي جرنیلان د دې پریکړې مرسته کوي او وایي چې د افغان ځواکونو د مرستې لپاره دا یوه مهمه پریکړه وه. ځینې شنونکي وایي اوباما له پکار وو چې په افغانستان کې د ډېرو ځواکونو پرېښودلو په اړه پریکړه یې باید په میاشتو وړاندې کړې وي. له افغانستانه د ځواکونو د راوستلو پلان په امریکا دننه خلکو خوښولو خو ولې په دغه اړه افغانان اندېښمن وو. دوی وایي دا خبره د امریکا په ګټه ده چې د ولسمشر غنی حکومت قائم پاتې شي. یو شنونکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پرېښودو په اړه د اوباما پریکړه په سیاسي توګه ډېره مهمه ده، ځکه چې د ولسمشر غنی حکومت ته دا پیغام ورکوي چې امریکا افغان حکومت او دغلت د امنیت په ځای کولو کار ته ژمنه ده. بلخوا فارن پالیسی مجلې په راپور کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ د کانګرس د مالی خدمتونو کمیټه په درو بیلونو بحث وکړو. د دې بیلونو مرام داو چې په ایران د سورلو د جهازونو د خرڅ لړۍ ودروي. تیر میاشت په شیکاګو کې د جهازونو یوې لویې کمپنۍ د ایران د هوایی جهازونو د سند د نوي کولو لپاره د نوو جهازونو ورکولو یوه لوزنامه وکړه. د دې معنی دا شوه چې د 1909 کال د اسلامي انقلاب نه وروسته به په وړومبي ځل امریکایي جهازونه ایران ته ورکړل کیږي. د ریپبلیکن ګوند ځینې غړي په دې لوزنامه انتقاد کوي او ایران ته د جهازونو ورکولو مخالفت کوي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
او سمي بل ريپورت تر ازو د افغانستان د سولي علي شورا وای د سولي د خبرو د لا منجسم کېدو لپاره 15 کلنه ستراتيجي جوړ کړې ده. د دغه شورا مرستيال پروند د مشالډو افغان څنګه ته ویل چې د سولي شورا به له کوښنی اختر وروسته خپل چارې له همدغه ستراتيجي سره همغږه کوي. د سولي علي شورا وای پر دغه 15 کلنه ستراتيجي له له درو میاشتو راس کار کړی او هیله څرګندوي چې په لیکېدل باید د سولې په پروسه مثبت تغیر وکړي. تفصیل له محمد حدیث پردیس پر ریپورت کې.
د افغان سولې په بهیر کې د اسلامي هیوادونو ښکیلتیا په نړیواله کچه د سولې په بهیر کې د همغږۍ رامنځته کول او له مخورو کسانو په استفادې د سولې خبرو ته د وسلوالو مخالفینو هڅول د سولې علي شورا د نوې 15 کلنې ستراتیژۍ مهم ټکی دي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شورا په نوې ستراتیژۍ کې له اسلامي هیوادونو سره په همغږۍ له هغو وسلوالو مخالفینو سره پر خبرو تاکید شوی چې د بیلابیلو دلایلو له کبله له حکومت څخه ناراضه شوی دي. ښاغلی اوچقون وایي یا د نوې ستراتیژي به تر ډیره د افغانستان د سولې په بهیر کې د شورا حکومت او نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه واضح کړي.
زه فکر کوم چې دا طرز العمل که په پوره عملي شي او بین المللي جامعې او افغانستان حکومت او ټولو نهادونو چې شورای سول سره ورته همکاري وکړي دا ستراتیژي به عملي شي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې ډیر امیدواری راځي چې یو سوله ثباته افغانستان او منطقه راځي.
خغلی اوچخون د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته ویل چې د سولې علي شورا دغه ستراتیژي له نړیوال ټولنې سره په همغږۍ ترتیب شوې ده. د سولې علي شورا په داسې حال کې د خپلو کارونو د لا منسجم کېدو لپاره د نوې ستراتیژۍ د جوړېدو خبره کوي چې څو موده وړاندې د مجتمع صلاح په نوم یو غیر دولتي بنسټ د خپلې څېړنې له مخې د سولې د خبرو لپاره د یوې جامع طرحې جوړول، د پروسې شفافیت، د اصلاحاتو د بهیر وړاندې کول، د سولې په پروسه کې د مدني ټولنې، ملي شخصیتونو، ښځو او ځوانانو شریکول د سولې د ټینګښت لپاره مهم بللی وو. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د سولې د عالي شورا له لوري د نوې ستراتیژۍ جوړول پر ځای ګام بولي خو عملي کېدل یې ستونزمن بولي. سیاسي کارپوه محمد بشیر عاطف وایي ناامني په افغانستان کې ګڼې پیچلې ریښې لري او د سولې عالي شورا باید له هر څه وړاندې له حکومت او نړۍ سره په همغږۍ د دغه ریښو د وچولو لپاره عامه پوهاوی وکړي.
بېلې شکه چې د سولې لپاره یوې رغنده ستراتیژۍ ته اړتیا وه، دا ستراتیژي باید مخکې جوړه شوې وای، خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ستراتیژۍ په جوړولو کې باید د مسلې اصلي ریښې وڅېړل شي. اصلي مسله دا ده چې هلته منفي دینی تبلیغات روان دي د مدرسو لخوا او د استخباراتي سازمانونو لخوا. د دې تبلیغاتو د مخنیوي لپاره او همدغه راز د دوی د مالي سرچینو د وچولو لپاره باید اړین تدابیر ونیول
شي. موړی وایي تر هغې چې په افغانستان کې د ناامنۍ اصلي عوامل له منځه لاړ نه شي، د سولې د خبرو د منسجم کېدو لپاره به هر ډول جوړېدونکې ستراتیژي بې ګټې وي.
محمد حدیث پردیس رپورٹ مورید یا اوس هم راځي چې د باختر ستوري ادبی کلتوري پروگرام واورو چې هر اونۍ په دغه ورځ باندې او په دې وخت باندې تاسو ته بازومت عبید وړاندې کوي. راځي ورته غوښتو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی زخ خبرونه کې ستاسو قربایم. په نن نه خبرونه کې بدر رحمان بابا د شاعرۍ په ارزښت لسوتنو شاعرانو سره خبري په یو ریپورت کې ولرو. بیا بل استاد لال پاچا زمون سره د فولکلوري ادب په اړه یو مرکه ولرو او په اخیره کې به په پښتو لنډیو کې خزینه احساس ته په یو ریپورت کې تم شو. لومړی رپورت ترازو. که هم رحمان بابا یو صوفی شاعر و، خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه سبق ترلاسه کېدای شي. د ده په اشعارو کې عموما تصوفي، عشقي، اجتماعي او اخلاقي مسایل مخې ته راځي. دی یوازې پښتنو نه بلکې مستشرقینو هم د پښتو ادب پیشوا بللی دی. رحمان بابا د تیرو دریو پیړیو راهیسې د پښتنو په حجرو او جوماتونو کې د یوې عقیدې په څیر را روان دی او داسې پښتني کور به نه وي چې د ده د اشعارو دیوان پکې موجود نه وي. رحمان بابا نه یوازې دا چې اشعار یې عوام خوښوي بلکې خواص هم ورته په درنه سترګه ګوري. دا چې په ټولنه کې د رحمان بابا د شعر اثرات څه دي، په دې هکله مو له څو تنو وتلو شاعرانو سره خبرې کړي او یو رپورټ مو پرې چمتو کړی دی. صوفی شاعر عبدالرحمن بابا د پښتو شعر او ادب هغه ځلانده ستوری دی چې رڼا یې په لری او بری پښتونخوا یو شان خوره ده. کله یوه پلوه د رحمان بابا شاعرۍ په عوامو مثبت اثر کړی دی، نو له بله پلوه معاصر شاعران هم د هغه د ژبې په صحت او بلاغت ته په درنه سترګه ګوري. پروفیسر اباسین یوسفزی وایي چې رحمان بابا ځکه په پښتنو کې مقبولیت لري چې د خاصو عام لپاره یې شاعري کړې ده.
رحمان بابا د شاعرۍ تر ټولو لویه خوبي دا ده چې پای کې د روزمره او محاورې دومره چرت موجود دی چې هغه هر خبره کوي او په هر ډول کې نو په بنیادم باندې اثر یو خو په دی وجه کوي. بل دا ده چې د رحمان بابا فکر د قران او حدیث نه راوته دي چې یو ژور خبره ډیر په اسانو ټکو کې بیان شي، نو هغه که شعر یو که نثر یا اثر بکې نو رحمان بابا په خلکو کې مقبولم په دی وجه ده چې عام خلک پم پويږي، خاص خلک پم پويږي، واړه پم پويږي، لوی پم پويږي، عالمان پم پويږي او جاهلان پم پويږي.
پیر محمد کاروان بیا وایي چې که رحمان بابا په شاعرۍ کې واز او نصیحت هم کړی نو په هنري انداز یې کړی دی.
رحمان بابا داسې بې حجابه خبرې چې په ټولنه کې ځینې خلک په اصطلاح حساسیت ورسره ولري، بې ادبه خبرې، دغسې بې ادبي او بې حجابي د دوی په کلام کې نشته. د دین او د واز او نصیحت خبرې کړي دي، هغه هم په هنر کې راوړی دی، دوبارای په دې کې دی. نو ټولنه ټولنیزو ارزښتونو سره ډېر کلک تړاو او پیوند لري. دغه شیان د رحمان بابا په شاعرۍ کې په یو هنري شکل باندې راغلي دي، نو ځکه د عوامو خوښیږي. ځینې د رحمان بابا شعرونه د متلونو حیثیت پیدا کړی دی، حتی دغسې شعرونه پکې چې ډېر عالمان یې د دلیل دپاره د برهان دپاره په ممبر کې هم یادوي.
پروفیسر ماجور خویش کې وایي چې پښتانه څومره مذهب ته عقیدت لري، هومره د رحمان بابا شاعرۍ ته هم په درنه سترګه ګوري.
د رحمان بابا اثر په ټولنه یا په خلکو یا په پښتنو زما په خیال دومره اغیزناک دی، د مذهب عمره مذهب ته نږدې تقریبا، ځکه چې هغه ته کوم مذهبي تقدس د خلکو ور بخلی دی. خو د شهرت او د مقبولیت او څومره خلک چې د چپه شاعرۍ باندې د دین په رنګ باندې عمل کوي او کار کوي او دون اعتماد کوي، په هغې کې رحمان بابا یو جوبره په ټوله دنیا.
پښتانه شاعران او لیکوالان په دې باور دي چې رحمان بابا یو صوفي مشربه شاعر و چې په ټوله شاعرۍ کې د عشق او جمال ستاینه کړې ده. شاعري د مینې په خون کې رنګولې ده، مینه د هغه د روح غذا وه او شعر یې د زړه د رنځ درزا. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لکه څنګه چې پښتو فولکلوري ادب کې لنډۍ او تصویرون کې تم شوي، هومره د فولکلوري ادب نورو زیلونو ته پام نه دی اړول شوی. دا چې لیکوال او ځوان سیړون کې څنګه کولای شي چې دغه برخې ته کار وکړي، همدا خبرې مو د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون سره په یو مرکه کې سیړلې دي.
استاد، زه چې په دې وروستیو دولس دیارلسو کلونو کې ګورم، نو ولسی ادب ته زموږ د ادیبانو پام نه دی اوښتی. د یو استاد په توګه چې تاسې په کابل پوهنتون کې هم محصلین روزئ، په ننګرهار پوهنتون کې د ماسترۍ په برخه کې خلک روزئ، دغه برخې ته پام اړول شوی ستاسې په نظر کنه؟
که څنګه چې تا وویل، ولسی ادب راټولولو ته پام نه دی اړول شوی. زموږ اکاډمیک ده او که پوهنتونونه دي، هغوی یوازې او یوازې ولسی ادب تیوري پکې رامنځته کړی، او دا تیوري چې ده دا هم زموږ خپله نه ده. دا تیوري هم د نورو د ادبیاتو نه یو څه ترجمې دي او یو څه خپل نظرونه شریکول دي. موږ تر هر څه وړاندې په کار ده و چې زموږ ولسی ادب راټول شوی وی یا راټول شي، او د دې دپاره خاصې کمیټې باید وګمارل شي، خاص مرکزونه باید وي. متاسفانه دغسې مرکزونه هم رامنځته نه شو. د فولکلور په نامه باندې یوه څانګه چې لسګونو کلونو را په دې خوا کار کوي، کاری په نشت حساب دی، او هغه هم یوازې یوازې د میز تر شا کار دی. فولکلور ټولول، ولسی ادب ټولول صحوي کار دی، هغه د میز تر شا کار نه دی. نو صاحب صاحب باید سړی وګرځي، نه دولتونو ورته پام کړی دی او نه په خپله لیکوالو د سرچمن دلچسپي اخیستې ده.
نو تاسې فکر نه کوئ چې دغه امنیتي وضعیت هم زموږ دغه برخه ضعیفه کړې ده؟
امنیتي وضعیت خو د څه باندې درې لسیزو کار دی. تر هغه وړاندې خو زموږ وضعیت ښه و، اطرافو ته خلک لږ شو، ولسوالیو ته خلک لږ شو. نو هلته خو هم یوازې د ګوتو په شمیر کسانو کار کړی دی، یوازې یو څه نکلونه چاپ شوي دي، یو څه متلونه راغونډ شوي دي. تاسې اوس وګورئ چې تقریبا څه باندې نیمه پیړۍ وړاندې زموږ لوی فولکلورست محمد ګل نوري، دا هغه نه چا تقلید ونه کړ، هغه په خپل سر باندې لګیا و او بیچاره دا دغه راټولول، د ولسي نکلونه او متلونه او محاورې دا راټولولې. هغه واقعا ډېر لوی شخصیت و، دا هغه د کار تقلید ونه شو. وروستیو کلونو کې یوازې موږ افسوس کوو چې دغسې یو سړی له موږ نه لاړ، مګر لږ تر لږه د هغه فکر ونه پالل شو، لږ تر لږه د هغه لاره تعقیب نه شوه. اوس امنیتي وضعیت صحیح ده، موږ به ومنو چې امنیتي وضعیت په دې څو کلونو کې خراب شوی دی، دا خو یو اړخ دی. مګر اوس خو موږ ډېرې سرچینې لرو، ټلیفونونه لرو، لاسرسی لرو سیمو ته، اډې شته، خلک تګ و راتګ کوي. هغه پخوانی نظام نه دی، وخت نه ده چې د کلي نه به یو موټر راته. اوس خو هره ورځ د خلک راتله چې که څوک یې ټولوي نو د اډو ته هم تلی شي. ځینې سیمې دي چې هغه خوله یعنی کار پکې کېدای شي. که موږ چېرته دغه نامني یا نور شیان ځان ته عنوان ګرځوو، نو دغه ولسی ادب چې دی لکه څنګه چې ډېره درنه ذخیره زموږ مړه شوې ده، نور هغه به هم مړه شي.
استاد، ولسی نکلونه دي، ولسی سروکي دي، لنډۍ دي، همداسې کاکړۍ غاړې دي. د سروکي په برخه کې زه فکر کوم هیچا کار نه دی کړی، که ځمني اشاره ورته شوي وي شوي به وي، خو دا چې د ولس یوه ډېره غني سرمایه ده،
وسوم د سندرغاړو په خلو دي خو دې ته لیکنه بنه باندې زما په نظر چا کار نه دی کړی.
دلته دوه خبرې دي، مونږ یو په دغه عام سندرو کې یو لنډۍ لرو چې په لنډۍ باندې بحثونه ډېر زیات شوي. ستا خبره صحیح ده، په سروک باندې بحثونه نه دي شوي. سروک آنند لنډۍ وظیفه اجرا کوي، هغه عمر خوږ لري چې په لنډیو کې ده، په سروک کې هم ده. سروک یوازې پتنګ صاحب تقریبا د څلوېښت پنځه څلوېښت کاله وړاندې یو مجمع چاپ کړې وه، راټول کړي دي، یو څه ما راټول سرو کې راټول کړي دي، مګر زه دا کارونه ټول په نشت حسابوم. ستا خبره بېخي زه منم، خو دا هم همدا کلو بانډو ته تګ غواړي، ځکه دا د خلکو مال دی او په دې کې د خلکو هغه ژوند منعقد شوی دی، په دې کې د ولس خبرې دي او دا د ولس دغه دستاور دی، لاسته راوړنه ده. دا د ښارونو خبرې نه دي ډېرې، نو ښارونو کې هم شته، داسې نه چې نشته، خو دغه راټولول غواړي. متاسفانه رښتیا په دې برخه کې نه هغه صحیح شننه شوې ده، نه اول خو راټول شوی نه دي. چې راټول نه شي شننه هم نه کېږي، چې راټول نه شي موږ وړاندې وړاندې تیوري جوړو. نو یو څه کار شوی چې بیا هم درته وایم چې هغه په نشت حساب دی.
تاسو یو استاد په توګه باندې چې همدغه وظیفه ده، ادبیاتو کې درس ورکوئ، هم په کابل کې، هم په ننګرهار کې، هم په نورو ولایتونو کې چې تاسو لاړ شئ، نو خامخا دغه اعزاز تاسو ته خلک درکوي چې د میز تر شامو د شاګردانو په وړاندې دروي. تاسو خپله دغسې یو توصیه نه لرئ دي محصلینو ته؟
زه کندوز ته تللی یم، لکه تا چې څنګه وویلی هلمند ته تللی یم، پکتیکا او پکتیا او خوست ته چې تللی یم، ننګرهار په دې پوهنتونونو او لغمان پوهنتونونه ګرځېدم. زما یوازینی توصیه کله چې د نورو پوهنتونونو ته تللی یم، شاګردانو ته هم دا ده، او بلکې له استادانو ته مې هم دا ده چې د فلکلور ټولونې ته لاس مټې را بډ وهي. ګوره دا مري، مګر متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلی چې مونوګرافونه په دې باندې ولیکو. مونوګرافونو ته هم هماغه زړې موضوعګانې خال په پښتو ادب کې او سترګې په پښتو ادب کې، په دې باندې مونږ اوسه پورې مونوګرافونه لیکو. ما وویل چې د شاګردانو ته باید وظیفه ورکړل شي. ما مخکې وویل چې د فلکلور ټولونې دپاره مونږ خلا اوس ذرایع لرو، په خوا خو به د ګوتو په شمار کسانو چې په ادبیاتو کې به کار کوو. اوس خو نامې خدا خو هر ولایت یو پوهنتون لري، په پوهنتون کې پښتو څانګه شته. که دوی چیرته خپل محصلین وګوماري د فلکلور ټولونې او طریقه یې ورته وښي، زه فکر کوم چې هېڅ شی به موږ نه پاتې نه شي. زه خپله چې هر چیرته تللی ما لومړنۍ توصیه همدا وه، اوس مې هم همدا د شاګردانو ته، د دې پر ځای چې تاسې کښېنئ او د په کتاب راولې او بېرته را نقل کړئ، هغې باندې مونوګراف ولیکئ. ښه خبره ده چې د فلکلور هغه هره برخه چې ستاسې مخې ته درتله هغه راټوله کوي، په هماغه باندې لنډه تبصره ولیکئ چې هغه خوندي پاتې شي. نو ما خپله په دې باندې هڅه شروع کړې ده. کابل پوهنتون څومره محصلین چې دي، زه خو ما سره څوک کول مونوګراف نه اخلي، ځکه زه خلق ستړي کوم په دې کار کې. او که څوک را سره اخلي، دغه اوس موږ په ملي رادیو تلویزیون باندې د آرشیف باندې دوله دیارلس مونوګرافونه ولیکل. لږ تر لږه دا د ملي رادیو تلویزیون د پخوانی آرشیف چیرې چې دا اوس د مرګ په حالت کې دی، پاڼې نورې ضایع کیږي، هغه موږ را وویست په شاګردانو باندې چې دا مونوګرافونه کې. نو همدغسې په د فولکلور په برخه کې هم چې ما سره څوک اخلي، زه ورته یم چې د فولکلور د ټولونې کوم خبره نه وي پکې، زه ځان سره نه اخلم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، پښتو لنډۍ یا ټپو کې د خزینه احساس د سرګندولو په عوامي نومو د څو تنو ادیبانو نظرونه په یو رپورټ کې راټول کړي دي. پښتو فولکلوري ادب کې لنډۍ یا ټپه داسې یو شعر دی چې په دوه مصرو کې ډیر لوړ خیالونه لیږدولی شي. پښتو لنډۍ زرګونه کلونه قدامت لري، خو لکه څنګه چې خی همره کار پرې لا تر اوسه هم نه دی شوی. خو د لنډیو کمال په دې کې دی چې لیوه نسل نه بل ته سینه په سینه راغلی، او پام کولو کې یې د پښتو محلي سندرغاړو هم ډیر رول لوبولی دی. خو دا چې په پښتو لنډۍ یا ټپو کې خزینه احساس ته ولې دومره ډیر پام اړول شوی، دا پوښتنه د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد محمد داود وفادارنګ ځوابوي.
په پښتني ټولنه کې ښځې نسبت نارینه ته ډېرې محرومې دي، او دوی په څلورو دیوالونو کې زیاتره وخت ساري، او که چېرته په ځینو اطرافونو کې دوی آزادې هم وي او ګرځېدې هم شي، هم ډېر سخت او درانه کارونه کوي، او دوی هغه رومانټیک ژوند ته کله پرېښودل شوي نه دي. نو په دې حساب باندې دوی دغه خپل احساسات په خپل هغه ارماني لفظونو سلګونو سړی چې هغې نه بیا بالاخره لنډۍ جوړېږي او د دوی پسینو کې خوندي وي او کله کله دغسې د خودرو یا ګل په توګه راووزي بیا نو د نارینه و خولې ته هم ولویږي.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي چې پښتني مېرمنې که د کور په کار هم اخته وي نو ناخودګۍ له خولې نه یوه لنډۍ وځي او دا د دې لامل شوی چې پښتو لنډیو کې ښځینه احساس زیات لیدل کېږي.
زمونږ فرهنګ او کلتور دا دی چې پخوا به خویندو د کور سره بیا په اقتصادي برخه کې هم همکاري کوله، خولۍګانې به یې جوړولې، پردې به یې جوړولې، روژهیګانې به یې جوړولې، توشکې او بالښتونه او دا شیان به یې جوړول او جارو او د کور ظروف منزل یا د ظروفو جوړول په خټینو اشکالو باندې دا به د خویندو کار و چې یو لوی کار د دوی په اوږو پروت و. نو معمولا کله به چې دوی دغسې په یو کار او هغه کې مصروفې وي نو په ناڅاپي او ناګهاني ډول به د دوی د خولې نه لنډۍ راوتلې او دا لنډۍ بیا نو سینه په سینه نقل شو چې موږ ته د فلکورو په حیث باندې نن یوه لویه خزانه ده او لویه پانګه د پښتو په ادب کې. نو یو دلیل زما په نظر باندې همدا کېدلی شي.
لیکوال او شاعر زیب منتظر مسید وایي چې پښتانه ټولنه کې له پخوا زمانو راهیسې د ښځو په وړاندې محدودیتونه ډېرو، نو ځکه یې خپله خبره له یوه داسې ادرسه کړې چې د هرې پښتني مېرمنې ارمان وي.
ښځو باندې کولیدات زیات و نو هغه د زړه د بړاس د ایستلو دپاره دغه لنډۍ کارولی دي، ځکه کېدای شي لنډۍ شاعر هم نه لري. هغه چا چې دغه لنډۍ ویلې یا مثلا ښځینه ویل دی چې هغه معلومه شي چا ته، ځکه هغه شي بیا اوس زموږ تاسو په نني دور کې هم ښځینه ډېر په مشکل کولی شي چې خپل شعر یا ټولنې ته وړاندې کړي یا په کوم ځای کې په کوم ټولنه کې هغه شعر چا ته وښایي چې دا ما شعر د پېړیو پېړیو ته. په هغه وخت کې ښځو نه شو کولی چې ښکاره باندې خپل احساس څرګند کړي، مجبور وي چې د لنډیو د لارې خپل احساس راکړي. دا به د ټولو نه مهمه وجه ده.
که پښتو لنډیو ته تم شو نو وبه کتل شي چې اویا سلنه یې د ښځینه احساس له مخه ویل شوي او دومره لوړ خیالونه پکې څرګند شوي چې په هغو لنډیو کې ډېر کم لیدل کېږي چې د نارینه احساس ویل شوي وي. خو یو شمېر کره کتونکي بیا په دې باور دي چې اکثره هغه لنډۍ چې د ښځو لخوا ویل شوي نارینه وو جوړې کړې دي. د مشال راډیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینهوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خاد و آباد اوسئ.
صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکړه خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خاله زما سخت ناچاری داشن خاله سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکھے ہوں پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکھے ہوں پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خودولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
سر بندی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغوڑ دس روز روپی سوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے